درنو افریدونکو السلام علیکم اتبه جشوه دازاری راژیو یوی بلیخ پروانی تمو زه اسمت ساروان هر کلیکم پا ریخ پروانی که چیده می رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موضوعات لرو ده امریکا و طالبانو خبری نن هم دوام کدی پا دی عرد طالبانو ده بحرنو چارو سرپرست وزیر وی
دوه توافق نامه باید بشپړ عملي سي او ټینګار په دې روان دي چې ول بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره څېړلې.
بې له شکه کېدلای شي چې د دوهې د تړون په هغه پټ اړخ باندې خلا جزئیاتو باندې کار کول وي.
ملګرو ملتو د افغانانو د کړاوونو د زیاتېدو له کبله له افغانستان سره د مرستو غوښتنه
وکړه.
زونگ اندیکنه داده چه ده افغانانو کراو به لپس زیاد شی
پا غزدی که خلق لگرانه شکایت کدی
گرانه جاتا سویده ده تجارانو مده گفتنه ده سه تجاران باید موت مالون ارزانه کدی
دادی او نورو موضوعاتو تر تفصیل راندیمو راولم دادی سات خبرونو تر یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي باید د 4 میلیون افغان نجونو تعلیم په اوبو لاهو نه کړل شي او په روسیه کې د بې کیفیت الکولو په څښلو د مړو شویو کسانو شمیر 90 ته زیات شو. د خبرونو تفصیل طالبان وای په افغانستان کې باید د داعش او نورو سختري زوډلو پر ضد له امریکا سره همکاري ونه کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر یوه ویندوی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي طالبان به په خپل داعش وسپي. په دې اړه تر اوسه پورې امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د افغانستان په شهرونو کې پر لفظ خونړي بریدونه کیږي او مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حمله د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت ته دراوستلو غوښتنه کوي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سولې کې د ژوند او عبادت کولو حق لري. په کندوز کې د هری حمله د قربانیانو د ډلېزې شخونی مراسم پرون شنبه تر سره شول. د کندز شهر د خاناباد بندر د سید آباد گزردش یګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژون کې بریټ ل 500 زیات کسان ووژل او ل 140 زیات نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ناروغو میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40,000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تړل شوي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نه شي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي تر 2000 میلادي کال مخکې یوه نجلۍ هم ښوونځي ته نه تله خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. یونیسف ویلي افغان نجونو په دې برخه کې اوږد مزل کړی او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي. یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړې موږ نشو کولی چې د دوی د پرمختګ اوبو لاهو کړو. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یوه لایحه کار کوي. راپورونه وایي په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمی نیټې راپدی خاوره کړه. د هغې ورور بشیر عارفی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل خورې له 14 کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. عارفی وایي خورې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دې ډلې په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره شوې وه.
اداره محلی هرات یعنی امارات
هرات محلی اداره یعنی طالبان رو لحق غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي او خپل دندې ته حاضر شي. هغه خپل دندې ته لاړه خو د شنبې ورځ یعنی د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې له 12 بجو راهیسې ورکړه چې موږ یې په اړه اطلاع نه لرو.
له بلې خوا د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال ولی مولوي شیر احمد عمار مهاجر آزادی رادیو ته وویل د عالیه عزیزی د بیدرکۍ علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنې کوي. د طالبانو لخوا پخوانیو دولتي کارکونکو او چارواکو ته د عمومي عفیله اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. د نیویارک په یو محکمه کې یو 14 کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری شوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی ول اصله حسین چې د امریکا تابعیت اخیستی په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د ادعا له مخې غوښتل د تایلند له لارې افغانستان ته لاړ شي. د 2000 راهیسې په کور کې نظر بندو. په محکمه کې د حسین په سیاکی ویل شوی چې نو موړی له 2013 څخه لیواله و چې له طالبانو سره یو ځای شي او د یو بل کس د جذبولو هڅه یې هم کوله. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اوتریش صدر اعظم سباستین کورت پرون شنبه وروسته لري چې د مالی فساد تورونه د تورونو له کبله استعفا ته مجبور شو. کورس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد تورونه رد کړی دی. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې زرغون ګوند به د ښاغلي کورس د استعفا هرکلی وکړي. له استعفا سره سره به دی د خپل محافظه کار ګوند مشري ته دوام ورکړي. او د روسیې چارواکي وایي د منشویو الکولو د چلو لکبله د مړوشویو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمیر 6 ښودل شوی و. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پیښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي اورینډي خبري آژانس ته وویل 28 نور کسان بستر شوی چې 14 په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په اورنبرګ کې پولیس په پلورنځیو کې د ممنوع الکولو د موندلو لپاره په پراخه تلاشي بوخت دي. زبر شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه هم باندې کیږي. د خبرونه پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. ربشو راپورونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقید سرګندونی پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مخامخ خبرو په لومړی ورځ کړی دی. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت دراتلونکو له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نورو مسالو په اړه خبري وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي.
په بشری مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي.
همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي سي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسې په نورو برخو کې سال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي، او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په بحثونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبرې اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمي حمله و چې تر 500 زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندې شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستاني چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګل سوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوری له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان اولکه ټینګه کړې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبرې کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له میشت لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو دنده اجرا کړې ده مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتلی چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې، آیا د دا یوه عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوحې تړون او دغه عملي کېدل په یو ډېر خام تار تړل شوي وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغسې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایډن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلې مسؤولانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل شول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالات یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع بېل شک کېدلی شي چې د دوحې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وي، ځکه د دوحې تړون دوه برخې درلودلې. یوه هغه برخه وه چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه وه چې طالبانو له امریکایانو سره منلې، خو د دې لپاره چې هغه د دوی په هغه وجودي فلسفه د دوی په هغو اصولو چې کلونه کلونه یې بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې. زه ډاډه یم چې په هغه باندې به هم بحث کېږي، اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموال له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک کې صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی سي او کار ورسره کېدلی سي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم ویل او خپل امریکا او ناټو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه در کړی چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان لزان انعطاف خي. که مو فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شمول حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیریدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سنت توګه مخته کوي.
یوه ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څانګې چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوئ چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کومو موافقې ته ورسیږي؟
د دوهې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کړي، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډلو سره تړل شوي دي. د القاعدې تر مالی ترحم لاندې وو کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیچا کومکونه نور سره کول. القاعدې دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیر یې ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته لکه د ازبکستان اویغورو دغه نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس ده او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کړي. دوی هم اوس په غتار باندې تړلي دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کېږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخود دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نسی کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی شي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی شي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات وسی، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو افغان شنان کبیر حقملو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر باروي د ماشومون جنو نړیوال ورس داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمنډي اون جنې شونځیو او په هنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. اغلی بار ټینګار کوي دا چارانه واسي ده چې د ماشومون جنو راتلونکي تیار کوي، بلکې په کم عمر د هغو د ودونو لار هواروي. د اکتوبر 10 یعنی نن ورځ د جنو ماشومون د جنو ماشومانو له نړیوال ورځی سره برابر ده. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیژون لورځی بیا تر 14 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، خو افغاني ټولنه کې بیا په دې عمر جوني پیغلی بولي. نور حال په دې راپور کې
د ماشومون جنو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې نجونو له ښوونځیو پوهنتونونو تک تمنه کړې دي. د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخته اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د نجونو د تعلیم او کار سره مخکینی دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
International Day of the Girl Child this year in Afghanistan.
د ماشوم نجونو د ورځ نمانځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار شل ورځې تیریږي. هلکان ښوونځي ته ځي. داسې اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لرې کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام
جوړ کړي. طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بله هغه جدي مسئله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤوله هی دربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناکه وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کم عمره نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کیدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکز پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشور است که نسل جوان شخصا
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او د ورته ښېګڼو برخمنې شوي وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته نه ده برابره، طالبانو د خپلو ژمنو خلاف کوم چې موږ سره یې په مذاکراتو کې درلودي نجونې د زده کړو له حق محرومې کړي. دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 121,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9 میلیونه زده کوونکي شته چې یوازې 30% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینه رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ رارسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم، څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده، له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي، دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي نړیوال دی ژر تر ژره خپلې هغې مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې وه برابرې کړي. د ادارې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالي د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغېزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبری اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 30 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي، د اګست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشري ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناه غوښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څه هم تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې ترسره سي، خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوې دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل سوې چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زونګ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي، چې په دغه هیواد کې د ننه به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځایه وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو یې په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به یې هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړې ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی و له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی بلوچ وویل چې دغه ژمنې لا هم عملي سوې نه دي. د ده په وینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې له ژمنې سره سمی ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند وویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
د پاره د سیال کړه چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې ګرانی زیاته شوې ده او اقتصادي مشکلات نور هم ورسره ډېر شوې دي. د غزنی ځینې اوسیدونکو خو وایي چې د ګرانی روان بهیر ملا ماته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانی مخه ونیسي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان شي. خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي.
دیگه او تکاس ناناور نیه که یک مسلمان خریدار نیک داشته شکی دارین ده باشه.
دا تقریبا 55 کله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازی سیمه کې د ولایت مقام لور ته روانه ده. نو موړی وای د ګټه وټه څوک نه لري، په خپل د دوه لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه یې ورپاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابر ولای شوی چې د دې او لور گزارې پرې کېده، خو اوس یې تر اودې نشي وتلی ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانۍ له روان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېری بېوسه او بېوزله کسان دي چې وایي سخت ګرانۍ ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هر لوري ورباندې راټپه شوې ده. یوې خواته بیکاری او بلې خواته ګرانی ده. هغومره پیسې نشي پیدا کولای چې د اړتیا وړ شیان ورباندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی ښار کې کراچۍ چلوي. دی وایي 2-300 افغانۍ ګټي، خو هېڅ یې پرې نه کیږي.
خو صرف څه ګرانی زیاته سوې ده، له تجارانو مو دا غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي پوسوي. دغه کومې پیسې چې کنګل سوې دي یا بندې سوې دي دا باید موږ ته راخلاصې کړي، چې موږ 300 افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هېڅ هم نه راته جوړوي. یعنی یوه خلته شیرني یوه خلته غوړي نه پیکېږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډپ کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانی زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
موږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس لپاره له خارجي مؤسسو سره خبره وکړو. هغه مرستې خوراکي مواد یا دغسې نور د سون توکي پیدو به خبره ورسره وکړو، راجلب یې کړو. او کوم چې زموږ د افغانستان د اسلامي امارت امکانات شته هغه څخه هم خپل کار واخلو، مشکلات دې رفع کړو او کومک ورسره وکړو.
غزنی په تېر نظام کې تر سختو جګړو راتېر شوی ولایت دی چې له امله یې ډېری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د روان ګرانې له بهره هم سخت متاثر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروگرام خبرو چې پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو، خو اوس چې اته بجو او دیرش دقیقې دي د دې سات لاند خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې باید د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد له امریکا سره همکاري ونکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویندوی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي طالبان به په خپل داعش وځپي. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جمعه د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت د راوستلو غوښتنه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وای د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. یونیسف وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نه کړل شي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 لومړی میلادي کال پورې تر 2000 لومړی میلادي کال مخکې یوان جلی هم شوانځي ته نه تله، خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیدلی. راپورونه وايي په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره عالیه عزیزی د تلیل لسمینیټ رئیسی ورکه ده. د هغې ورور بشیر عارفی پرون شنبه ازادي رادیو ته ویل خوري له 14 کلونو رئیسی د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دېرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد دی له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. او د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس پرون شنبه وروسته له دې چې د مالی فساد د تورونو له کبله پرې فشار ډیر شو او د دې لپاره چې د ایتلافي حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي استعفا ورکړه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدون که سلام علیکم. دی ترشنه آسمان لاندی خبرونی ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمیاو غلچکی بریدونه زیات شوي دي. د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش سختری زړه په غاړه اخلي. پرون د کندوز د سید آباد د سیمې په جامع جمعه کې انتحاري برید نږدې 500 تنه ووژل او تر 140 ډیر نور یې ټپیان کړل. له دې سره په یو وخت پرون د ننګرهار په چپری هارول سوالي کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د طالبانو یو قومندان ووژل شو. د دې برید مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. په ننګرهار کې د تورته بریدونه تقریبا هر ورځ کیږي. په عین وخت کې په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې طالبانو به پر هغو ډلو کنټرول وساتلی شي چې په تېرو کلونو کې له دوی سره اوژه په اوژه د افغانستان د جمهوري نظام او د امریکا په مشرۍ لویدیځوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر اندری رودینکو په قول انترفاکس خبری آژانس ویلي چې طالبان د افغانستان په شمال کې وضعیت نشي کنټرولولی او ممکن د طالبانو په لیکو کې موجود تاجکستاني سختدریسي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان حمله وکړي. چین هم د افغانستان له لوري د سختدریزو د ور اوښتو اندېښنه لري. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اوسني امنیتي وضعیت او راتلونکو احتمالاتو لخپل درنو ملمنو سره خبرې کو. د ملګرو ملتو پخوانی لوی سلاکار او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولی په برخه کې کارپو شاغله عبد اللطیف متین او د غرس د چارو د سیاسي چارو شنن کې نجیب ننګیال زموږ ملمانه دي. شاغله متین د طالبانو له وخت رسیدو سره تر څمودي پوري د بمیاو انتحاري چاودنو ژغونه ودرېدل او طالبانو تر ډیره د امنیت په ټینګولو بریالي شوي هم دي، خو اوس یې ور بیا ورس په ورس امنیتي پیښې په ډیریدو دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
کله چې طالبانو د دویم ځل دپاره د افغانستان واک په لاس کښې واخېستله، افغانستان بیا هغه پخوانی افغانستان نه دی لکه دوی چې خوالیدلی وه، او هغه حکومت او ملت او ولس حتی ودانۍ هغه ودانۍ نه دي لکه دوی چې پخوا درلودې. نو ستونزه په دې کښې ده چې ډېرې وړې کړۍ دي چې هم فکره او هم نظره دي، او دوی د طالبانو نه په یو شکل نه په یو شکل یا مرور دي او یا مخالفتونه لري. دغه هم نظره کړۍ د داسې حملاتو دپاره سره رانږدې شوي دي او په ګډه عملیات کوي. حتی ځینې ځایو کې خو خصمه هماهنګي لري چې یو په یو ځای کې پېښې وړاندې دی بل په بل ځای کې، او حتی د دې دپاره چې ځینې داسې پېښې هم شوي دي چې غواړي طالبان پکې بدنامه کړي چې وښيي چې طالبان امنیت نشي ټینګولی. خو په دې اړه د داعش د ډلې دریځ ډېر واضح او روښانه دی چې هغه د داعش ډله د فعلن دپاره د طالبان په دې ډېر ملامتوي چې تاسو د یو تړون په لار کې چې په دوحه کې په 2000 کې امضا کړه د جهاد لړۍ هم ختمه کړله اصلا، او جهاد باید تر ابده دوام ولري. نو داعش وایي چې موږ یوازینی بل ګروپ یو چې دغه د جهاد داعیه مخکې بولی شو. او بل علت یې ما په نظر دا کېدای شي چې د داعش ډله لکه د نورې وړې ډلې دا ګیله هم لري، دغه کله چې کلمه د همه شمول یادیږي داعش غواړي چې طالبانو ته دا اختارونه هم ورکړي چې په یوازې ځان حکومت نشي کولی.
ښاغلی ننګیال، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو څه فکر کوئ چې بریدونه به په همدې اندازه وي او که د زیاتېدو او خپرېدو امکانات یې هم وینئ؟
زه فکر کوم طالبان د یو ډېرې لوی اشتباه مرتکب شو، د سولې د پروسې یو ډېر لوی فرصت یې له لاسه ورکړ. افغانستان متاسفانه د بل سیاسي او نظامي بحران سره مخامخ دی، البته اقتصادي هم. تاسو ولیدل د سولې پروسې ناکامېدل په ټوله کې طالبانو په کور دننه هم نړیوال مشروعیت له لاسه ورکړ، او دا د دې لامل کېږي چې نه یوازې جوړ ساختارونه له منځه لاړل، جوړ نظامي او جوړ دولتي همدغسې استخباراتي ساختارونه له منځه لاړل. دغه له دې خلا څخه د دغې تشې څخه د افغانستان دننه نه یوازې داعش بلکې ټولې هغه ډلې چې غواړي په افغانستان کې نفوذ وکړي، غواړي افغانستان کې دننه خپلو اهدافو ته ورسېږي او دغسې نړیوال امنیت ته ګواښ رامنځته کړي، هغه په اسانۍ سره نفوذ کولی شي او په اسانۍ سره کولی شي کړکېچ رامنځته کړي. نو دغه یوه اشتباه وه، او شاید لوی لامل یې همدغه وي چې داعش بریدونه په افغانستان کې په وروستیو کې زیات شوي دي، او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د های پروفایل اټیک یا په ښارونو کې یا په دغه ځایونو کې د لویو بریدونو لپاره د داسې ټرین شوي خلک داسې روزل شوي خلک ولري چې په زر تر زره دې هغسې بریدونه هم مهال کړي. البته د دې ډېر خطر موجود دی که داعش داسې بریدونه وکړي د افغانستان په لویو وزارتونو باندې په ښارونو کې چې هلته دی دوی څو ځانمرګي څو جګوال دفترونو وداریو باندې بریدونو ته ننباسي. زه باور لرم طالبانو سره به ډېره مشکل شي دغسې بریدونه مهارول او شاید ډېر تلفات د لاسه ورکړي. نو دغسې یو حالت کې دا بیا هم مسؤلیت طالبانو ته راجمع کېږي چې په دوو کالو موده کې دوی ونه شو کولای چې دوی څه نا څه کمپرومایز وکړي د سولې په پروسه کې او د خپلو غوښتنو څخه چې ډېرې غوښتنې.
ننګیال صاحب، فکر نه کوئ چې لا هم وخت شته؟ طالبانو لا تر اوسه پورې یو موقت حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې سرپرسته ده، او دوی په هر شي کې تغییر ممکن بولي چې تغییرات به راشي نورو ته به ونډه ورکړي. فکر نه کوئ چې لا دوی وخت نه دی له لاسه ورکړی؟
زه فکر کوم دغه حالت ته باید نوای رسیدلی، لکه موجود په مجموع کې کله تاسو طالبان سره خبرې کوئ یا په دوی باندې اعتراض کوئ، دوی تاسو ته وایي چې موږ له صفر نه شروع کوو. سوال دا دی تا د یو نظام صفر ولې کړ؟ صفر نه شروع ولې کړ؟ موږ خو د شک صفر نه خو موږ په 2001 کې شروع کړی وو. موږ یو ډېر لوی لاسته درلودله، جوړ ساختارونه مو درلودل، جوړ نظام مو درلودل، روان اقتصاد مو درلودل، د خلکو د فقر کچه دغه حالت ته نه وه رسېدلې، استخبارات مو درلودل، داسې استخبارات مو درلودل چې تاسو لیدل چې په سیمه کې هغه یو روب او سلابت پیدا کړی وو. ان ڈی ایس په سیمه کې په وروستیو کې یو نوم و، د امنیتي او استخباراتي ارګان په صفت باندې هغه یو نوم درلود. نو په دغسې یو حالت کې تا یو نظام صفر کوو ولې چې تېر نن سر خوږی او دنیا د پاره همدا او خپل مملکت ته خپلو خلکو ته مازده همدغه عذر کوي چې زما هر څه د صفر نه شروع کړي. نو دې مسؤول خو ته یې، ځکه تا صفر کړل. کله چې ته صفر کې نو مسؤول ته یې، د هر څه چې کېږي د په ملګرو د دغې تباهۍ مسؤلیت تا ته راځي کېږي. نو اوس چې ته فرصت له ځانه سره لرې، زه فکر کوم دوی عموما کوشش کوي چالاکي وکړي، او تاسې پوهیږئ چالاکي دوام نشي کولای. چالاک انسان، چالاک خلک یو رخ راځي چې ټول خلک پوهیږي چې دای مخلص نه دی. په فکر کوم هغه وخت را رسېدلی د طالبانو د خبرو د عمل په منځ کې ډېر زیات توپیر دی. چالاکي یو حده پورې چلیږي، یو وخت را رسېږي چې هغه لمیت ورته تا کلاس کړی، ستا څېره دنیا ته، ستا څېره خلکو ته رسوي. زه فکر کوم طالبانو فرصت د لاسه ورکړی ده، که دوی وغواړي چې خپله اشتباه زر تر زره ومني، جبرانول یې اړتیا نه لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. متین صاحب، ځینې وایي چې داعش په خلکو کې ځای نه لري، ځکه چې مذهبي عقاید هم د عامو افغانانو له عقایدو سره څه ناڅه توپیر لري. نو داعش به انتحاري بریدونه وکړی شي، خو سیمې به لاندې نه کړی شي، یعنی هغسې مزاحمت به د طالبانو حکومت ته ایجاد نه کړی شي چې طالبانو مخکینی حکومت ته ایجاد کړی وو. څه فکر کوئ؟
څروان صاحب، که دې موضوع دپاره لږ وروسته وګورو، شاته لاړ شو، په اصل کې د داعش په خپله د القاعده یوه بیله شوې ډله ده. دا د القاعده جزوه د رهبریت یې، تاسیس و بنیاد یې ابو مصعب الزرقاوي، چې یو اردنی نیمه لوستی عرب و چې د اردن نه راغلی او د افغانستان ته د اوسخانو په وخت کې، بیا بیرته د طالبانو په اول دوره کې بیا راغی، او بیا چې د عراق موضوع شوله په عراق امریکې حمله وکړله، دوی بیرته په موږ سترګه ورته وکړل چې دویم اشغال دی په دین او په اسلام. دوی دغه انشعاب د هغه نه چې وګوري د القاعده نه، په دوو چې القاعده په دې نظر و اسامه بن لادن چې رهبري کړله، چې موږ به چریکي جنگ کوو، چریکي حملات بکوو، او فقط امریکې ته به څومره چې د لاسه کېږي تاوانونه رسوو. هغه څوک چې د اسلام مخالف دي، غواړي چې اسلامي ملکونو ته ضرر ورورسوي، اسلامي ملکونه وپرځوي، د هغو ګټو ته به موږ هر چېرته چې واک وشو په داسې وړو وړو ساحو کې به مزاحمتونه ورته کوو. خو زرقاوي په بل نظر وګوري چې نه، دا کار دوام نشي پیدا کولای. راځي ولې بیرته مغه اسلامي خلافت نه برپا کوو، ولې بیرته مغه د خلافت عثماني چې خلاص شو، ولې مغه سي خلافت نه جوړو او سم اسلام پکې پلی کو؟ او په دې کې د دوی د سلفي عقیده د اسلامي ډیر کار درلوده، چې دوی هیڅ دغه مذاهب په دین کې نه مني، او ډیر متشددین دي په دین کې اصلا. نو دوی بنیاد د غذای داسې خراب دی که دوی داسې نه غواړي چې دوی په همدغو حملاتو اکتفا وکوي. دوی غواړي چې د خلافت دپاره بیرته یو ځای پیدا کړي. په عراق، په سوریه کې چې داعش نوم نه څرګنده ده که نه، چې دولت الاسلام له عراق او شام.
خو متین صاحب، خبر هم دلته ده چې په عراق کې تاثیر سلفیت یادونه وکړه، په عراق او په عربو کې دوی څه ناڅه ځای درلود، یعنی د خپلو عقایدو ته نږدې کسان یې درلودل، لیکن ویل کېږي چې په افغانستان کې نه لري.
دغه اوس تاسو وګورئ، د موږ تاسو په مشرقي سیمه کې ډیر هغه علما چې په پاکستان کې زده کړې کړې دي او دا یو څو کاله کېږي چې د دغو ګروپو سره په تماس کې دي، دوی ټول شدیدن په سلفیزم باندې اتکا کوي او هغه علما چې حتی سرحد ته دې حده ورسېده چې د موږ تاسو د جمهوریت نظام قانوني حکومت کې په پوهنتونونو کې دوی د شریعت او استادان تبلیغ کولای داعش لپاره، څومره چې دوی کولی شي وسعت ورکړي خپل استخدام ته خلک استخدام وي. په مزار شریف کې، په جوزجان کې، په قندوز کې دا خلک پیدا شوي دي. ډله وړه ډله ده خو ډېره خطرناکه ده. دوی هغه څه چې دوی کوای شي په دې چې سخت په زړه ډېر سخت دي، رحم و ترحم ډېر کم لري، غیر د ځان نه بل څوک مسلمان نه ورته ښکاري.
ننګیال صاحب، دا ویره هم شته چې د فخر او لوږې زیاتېده او له بلې خوا عمومي نارضایتي به د دې له داعش سره مرسته وکړي چې خلک ځان ته جذب کړي او نارامۍ او جګړې نورې هم زیاتې کړي.
د داعش ډله کوچنی تهدید واقع نه دی او دې ته باید هغه څه وکتل شي چې د دې ډلې خطرات پېښېدلی شي. په افغانستان کې موجود اقتصادي بحران داسې یوې کچې ته رسېدلی دی چې ممکن خلک د طالبانو سره د لږ سیاسي او ایډیالوژیک تفاوت یا اختلاف د درلودلو سره هم کولای شي د طالبان مخالفینو ته یو قوي مخالف ته چې هغه په اوس وخت کې داعش دی هلته لاړ شي او هلته د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي.
ښاغلی متین صاحب، د ملي مقاومه جبهه په اړه څه فکر کوئ؟
د اوس لپاره خو حتی د داعش په اړه مونږ موضوع د اوس لپاره خو لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد صاحب توزل څرګنده وکړه چې دوی اوس مزاحمتونه کوي شي خو تهدید نه دی. د فعلا لپاره زه سره موافق یم، مګر په راتلونکي کې نه. په راتلونکي کې کېدای شي چې دوی ډېر لوی سردرد ایجاد کړي. او د مقاومت د جبهې په اړه زه په رښتیا درته وایم، د یو افغان په صفت ډېر خواشینی دی ته یم چې د مقاومت جبهه چې یو وخت تقریبا ډېر محبوبیت درلوده خصوصاً خپل سیمه کې رهبران یې خلکو حتی د پیغمبرۍ لقبونه ورکړل، هغه اوس د دې لپاره چې خپل تخیلات سرته ورسوي د داعش غوندې ډلې سره همغږي کوي. د وخت مې چې یو چې وړې ډلې دي هم فکره هم نظره، یو مې هدف نیم د مقاومتیانو نه و. چې په ډېر تاسف سره که تاسو وګورئ د مقاومت په اجتماعي شبکو کې بیرغونه هم تور شوی دی، خو لوگو هغه نشان مغد پخوانی دی حبیب الله خان کلکانی ده او رنگ بیرغ تور شوی دی.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. لومړنی اوریدونکی مو ننګیال صاحب همدرد له لغمان څخه دیده نظر داده چې افغانان بل لار نه لري که اوس نور خلک راولاړیږي چې جګړه کوي، نو کلونه کلونه به وخت نیسي، نو بهتره داده چې د طالبانو له اوسني حکومت سره دوی ځانونه یو ځای کړي او ورسره مرسته وکړي، په دې شکل به افغانستان امن شي.
زه فکر کوم دغه خبرې خو دا شل کاله کېدلې. تاسو ولیدل د رسنیو د لارې نه زموږ په شمول ټولو خلکو طالبانو ته عذرونه کول چې مونږ یو نظام لرو، د دغه نظام د نړولو هڅه مه کوئ، لطفا د سولې د لارې، د سولې د خبرو د لارې نه مونږ کولای شو مونږ تاسو یو نتیجې ته سره ورسیږو. خو طالبان بیا هم په وچ په هغه یو خبره کلک وو او هغه څه چې پاکستاني جنرالانو ویل او هغه اهداف چې باید هغوی ترلاسه کړي وو، د افغانستان به نظام باید له منځه تللی وای، هغه ختم کړل. نو بلا هماغه خبره، هماغه عذر چې مونږ دوی ته توجه او سولست کوي چې له مونږ سره ودرېږي. خو فکر کوم هغه اشتباه چې دوی کلی ده د دې جبرانول بیرته دوی ته پکار دی. دوی به دا مني چې دوی د یو لوی سیاسي امنیتي اشتباه کار شوي دي او دوی باید په افغانستان کې ولسي سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. تر څو پورې چې دوی ولسي سیاسي مشروعیت په افغانستان کې ترلاسه نشي نه کړی شي، دوی نشي کولای چې دغه حکومت ته د دوام ورکړي. دوی د داعش په شمول د ټولو هغه ولسي خوځښتونو په خلاف حتی مقابله وکړی شي. نو بنا زه فکر کوم دا به څومره چې ژر کولای شي څومره د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي دوی په ګټه کې وي. بله خبره دا ده چې دوی لا هم د ځینو ورونو وویلې چې خلک له کورونو باسي، خلک وژني، پخواني امنیتي چارواکي، پخواني دولت کې چا کار کړی دی، دغه بې محاکمې وژنې چې جرم معلوم نه دی. تاسې ګورئ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي فعلا، وضعیت تر داغې څه ډېر سوچنده ډېر خراب دی چې موږ تاسو په رسنیو کې ګورو یا موږ تاسې د فیسبوک او ټویټر د لارې نه خبرېږو.
متین صاحب، تاسې هم له ښاغلي ننګیال سره موافق یاست؟ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان حکومتونو پرله پسې تېروتنې کړي دي او هیڅ حکومت له تېر حکومت څخه زده کړه نه ده کړې. کم یاد بی په 2001 کال او 2002 کال کې چې کله د طالبانو حکومت وپرځېدو، ډېرو طالبانو هم دغه شکایت ووایي موږ له جګړې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې و، حکومتي کسان به یا ملیشه کسان به راتلل کورونو ته او له کورونو به ایستلو او وهلو به او یا وشلو به. اوس همدغه د اوریدونکو شکایت چې وایي طالبان له پولیسو پخوانی عسکر زوروي، حال دا ده چې دا خلک نور د دوی لپاره کوم مشکل نه جوړوي، نه د دوی په ضد جنګ کوي، له پخواني حکومت سره یې همکاري کوله که حتی دوی هم جذب کړي وای، شاید د دوی لپاره هم په پولیسو کې او په اردو کې دنده اجرا کړې وای. فکر نه کوي چې طالبان هم د تیرو حکومتونو اشتباهات تکراروي؟
مطلق تسره موافقم سروان صاحب د ننګیال صاحب سره. منم همداسې چل دی، تاریخ مطلق تکراریږي او څو ځله نور به تکرار شي. او په دې اړه مهمه دا ده چې دا کارونه ولې کیږي، ولس باید په دې پوه شي چې دا ولې کیږي. په تیرو 20 کالو کې چې جمهوری و دموکراسی نظام و او کله چې دوی اوله کې راغل زمان ته وطن کې هم کامل کې هم همدغه اشتباهات وشول. ما په ملګرو ملاتو کې کار کله خو چون دي طالبانو رژیم و خپل لنډه تجربه سره شریکوم، طالبانو په وخت کې په لنډو ګیرو هم واهل کول، په لوڅ سره هم واهل کول، په دریشي هم واهل کول، امر بالمعروف ډیر شدید و. نو موږ په ملګرو ملاتو کې کار کاوه، موږ مجبور وو چې جامې واغوندو، د خپل ولسی جامې واغوندو، ګیرې وګدې پرېږدو، سرونه پټ کړو. نو یعنی طالبانو ته مطلق همرنګي وښیو. او کله چې طالبان لاړل او د نوی رژیم راغی او د نړیوالو په مرسته زه هم څو ځلې وځورولم تر څو مې چې دا ثابتوله چې زه د ملګرو ملتو کارمن یم، زه طالب نه یم، چون قواره مې ورته ورته وه. دا اشتباهات ډېر شوي دي، اوس هم روان دي کېږي. خو دا ولې؟ نو جواب د ما سره دا دی چې دا د موږ خپلې غوښتنې نه دي، دا د وطن غوښتنې نه دي، دا د افغانانو غوښتنې نه دي، دا د اسلام غوښتنې نه دي، دا د لویو بادارانو غوښتنې دي او د لویو بهرني فشارو په نتیجه کې دا کارونه کیږي. د ننګیال صاحب خبره ما په ځیر واورېدلې، ګیلمن سړی دی، ګیلې په ځای دي. خو چې دومره سوچ ورته وکړو چې دغه کارونه طالبان خپل سر نه کوي، نه پخوانی حکومت خپل سر کولی، نه طالبان خپل سر کوي. دوی یو څه کمیان او خامیان لري چې دی وګو کمیان او خامیان په نتیجه کې باید دوی بهرنۍ او سیمه ایز او فشارونو ته غوږ.
اما متین صاحب، او بشه متین صاحب، د دغو کارونو په برخه کې چې فرضاً پولیس ځورول کیږي یا په ځینو مواردو کې وژل کیږي، پولیس یا پخوانی مقامات، په دې برخه کې بیا داسې ویل کیږي د طالبانو چارواکي وایي چې دا د خپل سرو کسانو کار دی، د دوی سره ارتباط نه لري.
نه دغه څه نه ده، دا یو منظم کمپاین دی، روان دی. او که طالبان منی که نمانی ده، دوی خپل کار دی، کویه. خو دومره چې ځینې دوستان شکایت کوي دومره هم نه دی، فقط دوی په هغو
خلکو پسې ګرځي چې په مهمو ځایونو کې کار کړی دی، په کلیدي ځایونو کې کار کړی دی چې معلومات وسره دي.
د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان او یا د سیمې هیواد روسیا تر یوه حده پورې چین دوی هم اندېښنې لري، لکه څنګه چې لویدیځوالی لري چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او له افغانستانه به دوی ته خطر پیښ کړي.
بله بله، زه فکر کوم څنګه مو وخت یادونه وکړه، طالبان په نړیوال فورم باندې باور د لاسه ورکړی دی. دوی ډېرې داسې ژمنې وې چې تاسو ولیدل د سولې پروسې په جریان کې د دوی د قطر سیاسي مشرانو د دوی ویندویانو ویل، خو کله چې عملا دوی واک ترلاسه هغه سی ونه کړل او هغه سی څراکم نه ښکاریږي. یو نو دوی فکر کوي چې موږ دنیا وغولوله، موږ د غولولو سیاست د چم سیاست دا دوام نه کوي، دا یو وخت راځي په تا باندې خلک ویږي. په دې باندې اوس نړۍ قایله سوی چې طالبانو د خبرو او د عمل ترمنځ ډېر زیات توپیر دی، که څه هم دوی دغسې یو حالت ته په اسلام کې ډېر
فکر کوي چې دا د دوی په کړنو کې او عمل او خبرو کې توپیر دی او کنټرول پینې لري.
زه فکر کوم داسې نه ده، د دوی په خپله رهبرۍ په کچه هم دغسې نګا او سوچه افراطي خلک هم شته، یو ماډریټ او معتدل خلک هم شته دی. نو اختلافات په لوړه کچه دي، که اختلافات په لوړه کچه ونه وایي یوازې د جنګیالیو کنټرولولو خبره نه ده. یعنی تاسو ګورئ د طالبانو په منځ کې همدا اوس د طالبانو په تیرو دوه میاشتو د طالبانو د حکومت وتلي، د طالبانو هیڅ یو مشر په لوړه کچه د افغانستان خلکو ته مخاطب شوی نه دی. طالبان د افغانستان خلکو ته په تیرو دوه میاشتو کې یو واضح پیغام د رهبرۍ له خوا نه لري. دغه یو حالت سره طالبان د ډېر لوی کلکیش سره مخامخ دي.
ډېره مننه کوربدان متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به هغه بهرني عناصر چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده هغه کنټرول کړي، خصوصا دلته د القاعده په برخه کې هم ډېره اندېښنه شته چې وای بیا به افغانستان ته راشي او اوس هم ځینې ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې غړي شته او دلته به بیا د نورو لپاره حملې تنظیم کړي او نتیجه به بیا دا شي چې نړیوال به په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او بیا به افغانستان ته جنگ راشي.
څارول چې ورته وګورو طالبان د دغو نورو ډلو سره یو څه شریکو ډیرو ځای کې سره یو شان غوندي دي او ډیرو ځای کې توپیر لري، چې دغه خبره هم یو شانواله هم توپیرونه هم د دوی لپاره فرصتونه ایجادوي شي هم تهدیدونه. فرصتونه مثلا څه دي؟ فرصتونه ای دادی چې د دو خلکو جامع حمله کړي، طالبانو جامع دي او د پاین حال کې تهدید هم کوي چې په دې چې فرق نشي کوي، توپیر نشي کوي چې د دې مونږ جنگیالای دی کړي داعش او تاسو چې سره ونه غږیږي په خبرو کې یو بل ونه پیژني، همدانن که په یو مجلس کې د داعش خلک او د طالبان خلک کې نشي توپیر نشي کوي، غیر دنه چې وغږیږي داعش هم خپل شدت په خبرو کې وخی، نور فرق توپیر ډیر کم دی. بل یو شان والای چې لري هغه دا دی چې د داعش هم تربیوي مراکز یې او ډېر ملاتړ یې د پاکستان د خوانه دی او د طالبان هم یو وخت هم داسې و، طالبان هم د پاکستان د خوانه راغلل او پاکستان کې ځایونه درلودل، هلته ژوندونه کول، کورنۍ خلکو یې هلته ژوند کوه. نو د دې نه هم د دو فرصت نه هم د استفاده کوي شي چې د خپل هغه،
لکه دلته یو سوال دا دی چې د داعش ملاتړ څوک یې؟ تاسو وویل چې طالبانو د پاکستان اړیکې نږدې دي او پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته ضرر ورسیږي. که یوه ډله بهرنی ملاتړ ونه لري ډېره ګرانه ده چې جګړې ته دوام ورکړی شي، څوک باید د داعش ملاتړ وکړي؟ د چا په ګټه ده د دوی جنګ؟
همداسې ده، فعلا خو داعش په خپله ځانته لویه شبکه لري په نړیواله سطحه. داعش په نړۍ کې هم د منځه نه دی تللی، مړ نه دی، خلافت یې د منځه تللی دی، شبکه یې پاتې ده. تر اوسه د داعش په نامه پیسې د نړۍ په مختلفو کنجونو که کت و پورت کیگی دوی تا سرمایه گذاریانی کیگی دوی تا مرستی کیگی هم دستی نمعلوم اشخاص دیخوانه.
ننگیال صاحب تست فکر کوی
مز فکر کوم دوی فرامرزی اهداف لري طالبان دایش د اکثریت نفوذ په افغانستان کې د پاکستان څخه د تاسو د پاکستان د ایجنسیانو څخه د ورزی ایجنسی همدغه چې پاکستان کې د خیبر ایجنسی ډیر خلک په دې کې د دایش جنګیالي په کې نفوذ لري او د ماغه نه په افغانستان کې دوی شروع وکړه او د خپل سلفي افکارو البته ټول سلفيان نه په افغانستان کې سلفيان وطن پرست خلک څه دي رسول ته ژوند خلک دی خو هغه څه چې په دوی کې نفوذ لري هغه د ډیر پاکستانی دی او ډیر په دماغ لار نه په افغانستان کې د امکاناتو د پیسو د لار نه شاید وکولای چې نور خلک ځان ته جلب کړي او د امنیتي او سیاسي خلاص څخه ګټه پورته کړي.
ډیر زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه ښاغلی عبداللطیف متینه او ښاغلی نجیب ننګیال څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.